السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه لرو، او همداراز 19 بحث هم اوریدای شي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه په یو راپور کې چې پرون خپور شویلې، ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتیږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا، د روان میلادي کال لپاره د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15800 له 15 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایق بیګا ناوخته وویل د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 610 ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو درنو واورو او بارانونو د هیواد د یو شمیر سیمو د ترانزیتي لارو پر وړاندې هم جدي خنډونه رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه دي په دې برخه کې همکاري وکړي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلی برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس پینو الارچی سره په کتنه کې کړې. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د څه باندې 2.5 کاله واکمنۍ په ترڅ کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر ضد جدي مبارزه کړې او اوس مهال د هغه په وینا د مخدرو موادو د تولید او قاچاق نږدې صفر ته رسېدلی. ملا برادر همداراز ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیل کښت وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. شهباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 22 کلن شریف پرون د پاکستان مرکزی پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی په داسې حال کې د یو ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8 په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو ویوړې، خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې باید نوی حکومت هغه ګوند یا ګوندونه په ګډه جوړ کړي چې ډېرې رایې ګټلې وي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپل او یو شمېر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او ناتو نن د خپل پراخ شوي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلاند، ناروی او سویډن له شمالي برخو څخه به پیل شي او 2 اونۍ به دوام وکړي، د 1500 هیوادونو له 40 زرو زیات سرتیري ګډون کوي. د فنلاند د پوځ په وینا د ناروی په مشرۍ د 2014 کال د نورډیک غبرګون په نوم په دې تمرینونو کې به د فنلاند له 40 زرو زیات سرتیري ګډون وکړي، چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد پراخ ګډون وي. فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، د 2023 کال په اپریل کې له ناټو سره یوځای شو. په دې ټالواله کې د فنلاند غړیتوب د ناټو ټولو غړو هیوادونو تصویب کړی، خو د ګاونډي سویډن د غړیتوب بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. تمه ده چې په ناټو کې د 2 غړي په توګه د سویډن د غړیتوب بهیر د روانې مارچ میاشتې تر پایه بشپړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د نوي تعلیمي کال پیل ته لنډې ورځې پاتې دي، خو آیا ښوونځي او زده کوونکي د درسونو پیل ته پوره چمتووالی لري؟ په روزګان کې بیا ډېری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې.
زغوانم چې د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کوم څه روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي.
شاباز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د موضوع ته هم کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ښایي ټول منځني ختیځ ته ناوړه پایلې ولري. په 15 دقیقې پروګرام کې په پاکستان کې د شاباز شریف په مشرۍ د نوي حکومت پر وړاندې د پرتو ننګونو په اړه تفصیلي بحثونه لرو. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د شری ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. ډبلیو ایچ او په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي یوازې 13 ونې د شری د ناروغي نږدې 1200 مشکوکې پیښې ثبت کړي چې له دې ډلې 15 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي وایي د ناروغي کوچنیان سخت ځپلي او دوی په بسترونو کې پراته دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
د دوهی د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي.
قدر من اوریدونکو له تاسو بخښنه غواړم چې د شری اروند راپور د یوې تخنیکی ستونزې له کبله خپور نه شو. دا دی پام وکړئ د امید ظهیرمل راپور ته د همدې موضوع په اړه.
افغانستان کې د شری ناروغۍ کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دې ناروغۍ 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له امله یې د 9 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او پرون خپل نوي راپور کې لیکلي یوازې 13 اونۍ د شری 1190 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ له امله د 15 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. د دې راپور پر بنسټ له دې 15 تنو یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغۍ قرباني شوي دي. په مړو شویو کې دوه یې ښځې او پاتې درې یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په درېیمه اونۍ کې بیا د شری ناروغۍ 1113 شکمنې پیښې ثبت وي او د دې ناروغۍ له امله د شپږ تنو د مړینې راپور ورکړل شوی و. ډبلیو ایچ او زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې ښځې دي. دا راپور داسې مال خبریږي چې د 2023 کال په وروستیو کې د بشري حقونو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. دې راپور کې راغلي وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکي شریفه چې درې ماشومان شری نیولي او یو یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل الماس چې لور یې شری نیولې وایي دې ناروغۍ یې کوچنۍ لور تر بستر رسولې ده. له شری سربیره تنفسي کووید 19 او کانګو هغه نورې ناروغۍ دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
قدر من اوریدونکو په راپور کې مو د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو په اساس واوریدل چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. ورزو یوې بلې موضوع ته د افغانستان د بشري حقونو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یو بیان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او له ټولو سکتورونو د ښځو د ایستلو هڅه بللې. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه حسیب تلاش د ازادي رادیو خبريال په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ اکشن بي پورل دی ویلمې په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان خځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو خپل سري نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولای شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په لمې کې راغلي چې افغانستان د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په وو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او ارده چې هغه مراد کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو زبان د دونی مکلونو کې په سیستماتیک ډول خځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه به برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو یې سرغړونه کړې ده. د بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلی چې طالبان د جنسیتي تبعیض او جنسیتي اپارټایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو د حساب ورکولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون له غړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبراتورو په پام کې نیولو پرته دي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د دوی په وینا د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان خځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسنی وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکي تیار کړي. له ازادي رادیو سره دینو دغه نجونو چې خبرې کړې دي ویل دي چې په داسې شرایطو جوړښت کې چې ټولنیزې ګټې باید مساوي وي له بده مرغه دا غیر مساوي چلند د ښځو سره ډېر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. که دا محرومیتونه همداسې دوام وکړي د هرات ولایت د اوسیدونکو او له زده کړو به برخې شوي پلیسا رحمتي په وینا د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږي او هیڅ فردی کورنۍ او ټولنیز پرمختګ په افغان خځو او نجونو نه لري. د بشري حقوقو دغه سازمان چې په 2020 کال کې طالبان د بیزدي وکمنې د هيسي وای چې طالبانو د جلا فرمانونو لارې خځو او نجونو د منځنۍ او لوړ زده کړو کار او سیاست څخه به برخې کړي او د هغوی پر کار ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو په ټولنه کې د هغوی پر را څرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راسته په تیرو دوه میاشتو کې د تیرو دوه کلونو کې د بدهجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ هم پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونه که څه هم پراخه او کورني نړیوال غبرګونونه هم لري خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات د افغانستان داخلي مسایل کړنلي او ویلې دي چې نړیواله ټولنه په دې موضوع کې په طالبانو فشار نه راوړي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال حسیب تلاش و چې راپور یې راکاو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په لند ټوټ سپو 1920 او 1520 مترو خبريږي. په دې سپو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپږو پورې دوام کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په 1290 منځنۍ چپه اوریدلی شئ. ورزو د پاکستان موضوعاتو ته شهباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 21 کلن شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د چارو واګې په لاس کې اخلي چې پاکستان له ګڼو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی داود خټک په دې اړه د نور بس لپاره د شپه په ستوري کې را سره دی. خټک صاحب مننه چې بس راغلی. د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت به دوام وکړي لکه او که به یعنی د ډیر وخت خپل دوره به تکمیل کړي او که به بیا هم د سیاسي ستونزو لپاره یعنی دا حکومت به اعتبار شي
مننه تکل سه لګ څنګه جتا سو وی شابه شریف د اوسنا لګ شي بوډان دی د لوړه اوکړه د وزیر اعظم یعنی صدر اعظم او لګ څنګه جتا سو وی چې د حکومت به تر څومره دوام وکي دا یو پښتنه ده په پاکستان دننه او د پاکستان بهر هم په ظاهر خو حکومت به دوام وکي ځکه چې شابه شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یاد اغه د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي د اغه پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري نو دوام خو به وکي خو مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل داري چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړي احتجاجونه به کوي جلسې جلوسونه به کوي دننه به هم قانون سازي نه کیږي دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج غدا دی چې د پاکستان اقتصاد د شابه شریف لپاره لوی چیلنج دی د نړیوال بانک سره انټرنیشنل مونټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوسکیږي یعنی اولنې قدم به شابه شریف ته دا اخستل وي اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی پاکستان کې به نور اګرانی راسي
او مخې د هغه سیاسي مخکنی موضوع کې چې تاسو یادونه وکړه په پارلمان کې او د پارلمان ستونزو ته د عمران خان له ګوند سره د صدر اعظم نواز شریف او مخې شهباز شریف په خوانې ستونزو ته د اړیکو اپس اینڈ ڈاؤنز یا پیسلا
مشکلات
ډیرو مشکلات چیلنجونه او ننګونی چې وی هغه ته کتنه وکړو په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي
یعنی په پارلمان دننه د عمران خان که یوازې د عمران خان ګوند شي نو هغه دومره ستونزې به نشي جوړوي خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شابه شریف چې پرون خپلې خبرې کوي یعنی تقریر یې کوي په پارلیمان کې نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی غړي چې دی هغه ولاړو او اغه چغې نارې والی نو هیڅ شاده شابه شریف आवाज نه اورید اوله خبره خدا دام دومره لوی خبره
دا په لومړی ورځ
دا په لومړی او دویم ورځ دا دومره لوی خبره نه دا کیږي خو لوی خبره دا ده چې آیا شابه شریف به وکول شي چې قانون سازي به وکړي په داسې حالاتو کې ځکه د یو قانون پاس کوو د پر سمره اکثریت پکار وي بیا د اغه مخالفت سمره پکار
دی اکثریت تم کتنه وکي درې لدریو دوه برخي بیا
لدریو دوه برخي دی اغه اکثریت شابه شریف ته تر څه حد پورې حاصل وي خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي موومېنټ غوندې ګوندې په ملګرتیا کې چې اغه تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغه مقصد نه پوره کیږي نو اغه اواز چې چې موږ در سره نیو مرګري نو دا بلکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي
متعادل بنوي او ثبات بنل لري د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټوله هیواد په کچه زیات دي هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهرې راوباسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی
هغه حال ته خو به اونرسي ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوئ د مئی د نهمې واقعیه ذکر کوئ نو په هغه کې ډیر زیات تاوتریخواله شوی او په فوجي چاونیو باندې خلک ورغلي وو ډیرو ځایونو ته نقصان د پاکستان د ریډیو امارت یې سوځولی وو هغه حال ته خو به اونرسي خو که د انټرنیشنل مانیټری فند سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګرانی راځي چې خلک د مخکې نه د ګرانۍ نه ډېر زیات تنګ دي نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډېره حاصله یې هر کله چې دی احتجاج کوي نو د دې د وجې نه به شابه شریف حکومت ته ډېر مشکلات جوړیږي
مننه یو ورستۍ پښتنه چې له دې مسلې سره لګلرې د هغه د پښتونخوا عوامي ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د تیرې شپې پیښه وه چې په کور باندې چاپه اچول شوې وه په دې باب لنډ معلومات راکړئ چې ته څوک وو ولې او څنګه شو
اڅکزي باندې پولیسو تور لګولی چې د یو نیم کلال یا دوه کنال ځمکه چې د دای الته قبضه کړې ده او خبره دا چې د دینه یو ورځ مخکې د دې چاپینه یو ورځ مخکې خاغلی اچکزی د پاکستان په پارلیمان کې خبرې وکړي او په هغه خبرو کې دی په ښکارت توګه باندې د پاکستان په پوز او د پاکستان په استخباراتي ادارو دا تور پورې کړ چې تاسو د پاکستان په سیاست کې ګوتې مه وهې دا ښکارا وی په پارلیمان کې او پس له هغې د اچکزی په کور باندې دا چاپه لګېدلې ده.
ډیر زیاته مننه داود خټک د ازادي راډیو د مشال څنګه د کتونکو ډلې مشر و چې د پاکستان د وروستۍ جریاناتو په اړه راپور راکو. د پاکستان له موضوعاتو ورځو نړیوالو مسایلو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا علي کمشنر ولکر ترک خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس په غزه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک وای په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوی ضروري و او خبرداری ورکړ چې که د روانې جګړې لمن پراخه شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. ښاغلی ترک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې لا د مخې لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وویل دې ته ژوره اندېښنه لري چې که د دغې جګړې لمن پراخه شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لرې پر نورو به خپل اغېز پرې باسي. ښاغلی ترک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل، حزب الله او نورو ډلو ترمنځ پوځي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ و بالا زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2006 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کېږي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1950 کال د یوه سوله ییز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لوري د یرغملو خلاصون یقیني شي. پر اسرائیل د حماس له لوري په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 نور دې ډلې یرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پرې کنټرول لري د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیایي چارواکو په وینا له 10,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر تېره اونۍ وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا جنګي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شاو لا عاملانو سره حساب کتاب وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د نوي ښوونیز کال پیل ته لاندې ورځې پاتې دي په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي چې لای د خپلو نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې خپلو ښوونځیو ته مراجعه کړې خو خالي لاس راستن شوي دي.
که هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80% زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپلو نویو ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو تر دې حده چې اړ شوي وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیري. د کابل اوسیدونکی او د نهم ټولګي زده کوونکی شهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو. کله چې لاړو وویل اوس لاړ شي او د هوت میاشت کې راشي. کلار شو هم خکارانه ده چې کتابونه به بشپړ موږ ته راکړي کنه. پروس کال مو هم چې کتابونه واخیستل زاړه وو حتی ځینې پاڼې نوې او موږ اړېدو چې له بازارې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرزی په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
بلې هم راجع کړم ولی هو ورغلی وو خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی پیرو
مجبور شیم که از بازار بخریم. د کابل ولایت په ښوونځیو کې یوې ښوونکې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او ښوونځي له ښودلو ډډه وکړه، هم په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلی ونه کړ.
کومو سیمو کې چې موږ یو، ښوونځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوي کتابونه توزیع شي. زموږ په ښوونځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اورېدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکې نجلا هم ورته ستونزه لري.
چند روز میشم
څو ورځې مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هود په پنځلسمه د اولو ټولګیو نوملیکنه کېږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسېدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ خوښه نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 38 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړې چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 30% زده کوونکو ته رسېدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشتوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
facebook.com/azadiradio
سموک راغله ازادي رادیو اوري. ویل کیږي په روزګان ولایت کې په دې وروستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې. دا ځوانان وایي انګلیسي نړیواله ژبه ده او دوی د دې لپاره زده کوي چې وکولای شي له انټرنیټ او نورو سرچینو څخه لا ډیره زده کړه وکړي.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمېر ماشومان په کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کې هره ورځ په سلګونو زده کوونکي په کې د انګلیسي په زده کړو مصروف وي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لومړیتوب ورکړي.
نوم مې فیض الله دی، تخلص مې فیضان دی، د روزګان ولایت جهرات ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پښتو مضامین نه وایم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغه سولم بیا پوهنتون ته رالم. روزګان ولایت انګلیسي ادبیات ته رالم او دغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر سره تعقیبوم. په روزګان ولایت کې انګلیسي د دې لپاره وایم چې زه غواړم چې لومړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکم، مطلب مې دا دی چې زه غواړم چې د ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال علي اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډیر زموږ افغانستان ډیر ځپلی او جنگ ځپلی هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات حل کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو انشاءالله.
مې وکیل احمد د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ سم، د دې روسان غواړم. یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپل دلی ځانګړی سنټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپل یو استاد خپل یو شوق چې په راتلونکي کې خپل یو استادم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دي، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنۍ ژبه سوي. سوداګري یا اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي تر څو په نړیوال ډګر کې په اغېزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته پنځه ویشت دقیقې بحث پیلېږي چې اسدالله لودین به یې کوربه وي، او د پاکستان د نوي حکومت د کار د پیل په اړه به تحلیلي بحثونه پکې وي. خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه چې نږدې 15800 کېږي له 5 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9000 ته لوړ شوی دی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایق بیگانه وخته وویل د 9000 تنو پر مړینې سربیره 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 610 ودانۍ نړېدلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. مختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلی برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس سره په کتنه کې کړي. هغه همداراز ویلي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیل کښت وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. شاباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 22 شریف پرون د پاکستان د مرکزي پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډېرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی، او ناټو نن د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن له شمالي برخو پیلېږي او دوه اونۍ دوام کوي، د 14 هیوادونو له 30000 زیات سرتیري ګډون کوي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام څخه کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. 22 شریف د پاکستان 4 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یوه ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8 په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو، او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز، او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف دادی د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې و د پاکستان، له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګي ته تاسو ته او خغلی انصاری ته ټول کسانو ته چې مونږ اوري ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به هم ډېر نه وي د دا د یوې خوا د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او څه کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په هر ترتیب د دې هېواد چې نوم یې پاکستان دی هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندې خلق نه تاکی. شریف غوندې خلق راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو دخوا. د دې هېواد هغه تاریخ ته چې داسې یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوئ مرور وکړئ نو پوه به شئ چې دلته ملکي حکومتونه څه په نوم پیدا کېږي، رامنځته کېږي، که هغې لږ سره مستقل کېږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي نو بیا یا د منځه وړي لکه څنګه چې هغه ذوالفقار علي بوتو د منځه بیول یا د لور بنظیر بوتو همداسې نور پلاس هاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې کلنګ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو جانبا صاحب وبخئ زه لاندې مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مخته ځي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه د عمران خان، هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې له ګډونه منع شوی و، اوس پر ټاکنو باندې نیوکې هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چې هلته موقت حکومت و د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوئ څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پوځ لخوا؟
بېله شکه چې سیاست خو د تغیر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوه ګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هېڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې زه د پاکستان تابع وایم هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنی نه دی چې زه کینم لاړ شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه خی په تعریف په دې معنی دی چې اول څه د کاغذ په سر ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه
پاکستان سره لوزیسه محترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم بالکل سمه ده، هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دې کړه چې پاکستان ډېر مهم دی ځکه چې دوی ټول هلته وو داغی زنا تجهیز کېدل انګیزه ورته ورکول کېده پیسې پیسې ورته راتللې داغی زنا البته نور هیوادو هم ورکولې ورته نو هغه سره د پاکستان سره اړیکه د طالبانو د سیدی لکه المار دا څه پټ نه دی او دا چې ورځ تر بلې هر مولا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي دوی سره مشورې کوي مشخصا ملایان راځي د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي کله ورته د حقانیان وایي کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي او هغه ملایان چې پاکستان نه راځي دوی څخه د هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونې ظاهرا لږ ځل متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته به زی د پاکستان د حاکمه ډله په پاکستان
کور ودان جنبا صاحب ډیره مننه راځي چې د ښاغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د اوسنیو واکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم خاغلی لودین تاسو خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوې حکومت هغه ځمنه چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړی هغه ته د پای ټکی کېږي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پاوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو د امریکای متحده ایالاتو د ورستی دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني ترڅو چې د خلکو رایو ته احترام نوي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نوي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت مماثل حکومت نوي رامنځته شوی موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي د مختلفو قومونو کاغه بلوچ دي کاغه پښتانه دي کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتی وضعیت بلخوا او په سیمه ایزه کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستانۍ ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو تباسیا ولري چې
او انصاری صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته
او انصاری صاحب که نور خواوی پریږدو کورنۍ ستونزې پریږدو د پاکستان یو عالم ستونزې دي تاسو ورته اشاره وکړه له سیمې هیوادونو سره خپل ناندرۍ او جنجالونه دي که د افغانستان مسلې ته راشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پی یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپل تګلار څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او دا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز د طالبانو حکومت تورونه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوځي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه. که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي، ټیکهداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانې راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې برت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومت یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي. د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه راکړه په فلسفه کې دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغه څه باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنگلاديش او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات هغه ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان شو،
دغه څه د کلتوري فرهنګي اړیکو او نورو مسایلو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو دا څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت وغواړي چې له سره خپل تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته؟ جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوي فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوې لري د پاکستان اوسنی حکومت؟ ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وبال، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له ګاونډیو سره خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي، او کنه فکر کوي دا ناندری به چې پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګ راتګ کې وي یا د افغانانو په تګ راتګ کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوښنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپله شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرفه دی د سیاسي د نقطې نظره، او دا قطعا هم دي چې هغه سیاست کې ورته اوریز ماغ
ستاسو غږ لرو جان باسه مهربان ادامه ورکړه.
او نه پوهېږم یو انعکاس پیدا کېږي، بهرحال دا یو هغه سیاست چې ورته وایي کمپرمایز فیګر، کنه یو سازشي یا تفاهمي څېره ده چې پوز راوړې ده په یو تاکتیکي را دننه کړې ده په کابینه د پاکستان کې، او دا یې په سر کې ورته درولې دی. تمن چې د کابینه ډېر لرزانه ده، تاسو هغه ترکیب د کابینه ته چې وګورئ نو هلته داسې عناصر شته دي چې هغې د یو بل همدا اوس وینو ته تږي دي. په هر حال سوی قصدونه چې کېږي په پاکستان کې اقتصادي کړکېچ وګوري، وضعیت په عمومي توګه هند سره، ایران سره، افغانستان سره، دننه په کور کې کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یې ورباندې مغرورانه فکر کوو چې داسې یو خاص هېواد دی، هغه شیان نشته، دا هېواد ځي د زوال خواته. اوس د بلې خوا د دوی هغه کمې کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې ښاغلی لودین، هغې تغییر نه دی کړی. د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هېواد د جوړښت نه را په دې خوا هغه د افغانستان تضعیف کول دي، یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقي دی، ولو چې دوی تکتیکي لاسراوړنې هم په مقاطعو کې درلودلې چې هغه د افغانستان یوه پسخانه جوړول دي د هند د احتمالي جنګ په خاطر. دغه سیاست د دوی تغییر نه دی کړی، او په طالبانو کې په هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډېر وفادار دي. او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي، افغاني فکر کوي، هغه باید تقویه شي، او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي، کتنې کوي، استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هېوادو کې. تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړې ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي، چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی طبي باندې هم ایجاد کړي. نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی، تغییر نه کوي، او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسیږي، او ایت نوه خوشباورانه امیدواری د پاکستان
په باره کې ترسو چې پاکستان دغه د تیر حکومت کړنې کې وګورو، د افغانانو په وړاندې، د افغان کډوالو په وړاندې، البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي، سره له دې چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي. هر څوک چې و هیواد ته لاړ سي که هغه به لازم خبره ده چې اسناد به نه لري. د هغو د را ایستلو پریکړه وکړه، شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول، دغه پروسه هم روانه ده. پر پوله باندې تګ راتګ پخوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګ راتګ مثلا که په سپین بولدا کې و که په تورخم کې و، پاسپورټونو ته یا ویزو ته اړتیا نه وه، اما دا هم د پاکستان لخوا اجباري سوله چې لانجې رامنځته کړل، او څو ځله تورخم لاره هم ورسره وتړل شوه. دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عامو افغانانو له ژوند سره اړیکه لري. اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاسو غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تګ راتګ په برخه کې، دغو برخو کې دوی هیلمند اوسي عام افغانان، او کنه فکر کوي همدغه لانجې چې تاسو مخکې مو ورته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخه شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلند کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسېږي او دې ته دې تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسي. اوس د دې حکومت همدغه پالیسي ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضعیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټپل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیر کېدل بیا هم د پاکستان افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه. دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیلمندي ونه لري، او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګ راتګ په برخه کې هغه به پر خپل ځای کور ودان. چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې اضافه کوم لودي ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبانو باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول او نه دغه فاسدینو څخه، نه خیر، یو مسئول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ یو نشو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
توهینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباس بوایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استبلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتن کوي. له بده مرغه استبلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضعیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د غلومنني وینا چې وا دا و چې له امریکای سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسی دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکاري چې د امریکای سره بیرته خپل نظامی او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې افغانستان ته تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بادارانو د سایسو ته په جديت سره په کمین او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هېوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایدار امن او ترقی په فکر کې شي ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډېر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکو او د چارو له شنونکو صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډېره مننه.